رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. در برنامه بعدی سال محمد سال میزبان شماست. سال خوش آمدین بسید.
ډیر مننه سید سمیا باستاسی ستړی مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از ما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونی کې اوري چې په مسکو کې د ورستي غونډې برخوال وایي چې نه دي توانېدلي پر اوربند یوې موافقې ته سره ورسیږي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګوریا جوزه لسمه د مې میاشتې یو دیرشمه. پایل خبرونو کېږي. په مسکو کې د سوي غونډې برخوال ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی دی. د سولې ولسی حرکت شاوخوا دیرش غړي د هلمند د مرکز څخه د مساکله پر لوري پر لاره دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. په مسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په خبرو کې پرمختګ سوی خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې بین الافغاني خبرې وسوې. په هغې اعلامیه کې چې پرون خپره سوه لیکل سوي چې د اوربان پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړتیا او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې سوي دي. د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربان اعلان و، داسې اوربان چې د سولې پیلامه سي. د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسئلې نورو بحثونو ته اړتیا لري. د سولې ولسی حرکت شاوخوا دیرش غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه مساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه شمال ته په 110 کیلومتره کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون رسنیو ته په خپل غږیز پیغام کې وویل
سولې ولسی حرکت دیرش غړي نن شپه له
وطن دوست زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې له خلکو سره ګوري او د هغو ولسي خلکو یو واقعي تصویر چې د تیرو کلونو جنگ جګړو ځپلي نړیوالو ته وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل
د شنبې په ورځ د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي. زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډیر ښه بالینګ وکړي، هم دغه رنګ په بیټینګ کې ښه وځلیدل، پاکستان ته ماته ورکړل. استرالیا هم یو قوي ټیم دی او د پر امدګۍ سره راغلی ده، نو زه په خپل ټیم باندې هم باوري یم. انشاءالله
د پاکستان د کرکټ لوبډله به نن جمعه د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. د انګلستان د کرکټ لوبډلې پرون جنوبي افریقا ته په 104 منډو ماتې ورکړه. سبا شنبه د کرکټ نړیوال جام لپاره بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د پاکستان د پاوز مشر قمر جاوید باجوا د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او یو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړ. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسۍ په تور محاکمه سوي وو. د پاکستان د پوځ په یو اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویل سوي چې پر بل متقاعد جنرال جاوید اقبال د 14 کلن شاقه بند حکم سوی دی. په بیان کې ویل سوي چې دغو کسانو بهرنیو ادارو ته حساس معلومات ورکړي وو او د پاکستان پر ملي امنیتي معامله کړې وه. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک خبرداری ورکړی که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. براین هوک ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکا وروستي حرکتونه د ایران د مخې د بندولو لپاره دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا کلک متحد سعودي عربستان پرون پر ټولو عربو غږ وکړ چې په خلیج کې وروستیو حملو ته په ټول زور سره ځواب ورکړي. د سعودي عربستان مشرانو پرون ویل چې د عربي هیوادونو او د خلیج د سنی هیوادونو د استازو دوی بیړنۍ غونډې به جوړې سي. په دغو غونډو کې به د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو د ټانکرونو د سبوتاژ او د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ادعاو په اړه خبرې کیږي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت په یمن کې حوثي وسلوالو اخیستی دی. تهران په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لیږدول سوی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر پرون په یوه بیان کې ویلي چې دا کارکوونکی په خټه روسی ده چې زیات ټپونه لري او بلګراد ته لیږدول سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه به د سربیا په پلازمینه کې د هغه له کورنۍ سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي تیره سېشنبه د کاسوو په شمالي سیمو کې چې اکثریت سربان اوسیږي د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو. د ملګرو ملتونو دویم زخمي مامور په خټه سرب دی، دواړه پولیسو نیولي وو. پولیسو روسي وګړي په هغه ورځ خوشي کړ او سرب وګړي یې وروسته رای ایله کړ. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې په مسکو کې د وروستۍ غونډې برخوالو یې ندی تونیدلی پر اوربان موافقه وکړي. د مسکو د غونډې له ځینو برخوالو سره مو خبرې کړي.
تاکید که از افغانستان آمده بود عمدترین مسئله که بس و آتش بس بود. بنان در این موارد صحبت شد، پیشرفت های زیاد نبود.
د کورونا چارو وزارت د سفر یو قطعه د سرتیرو له ستونزو مو هم په یو راپور کې خبرو.
نان سیلو ما روزه میگیریم، در اون امور مجبور هستیم یک چیز شفا مشروب و امور واجور میکنیم، اون امور میخوریم.
په نور موضوعات کې د پښتون ژغورنې غورزنګ بل مشر محسن داوړ یوې محکمې ته حاضر کړل سوی دی. دوه اونیس پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی تاریخ پرورنی د سر موضوع اخلو. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د افغانستان پر اتلس کلنه جګړه خبرې وسوي. خو ځینو سیاستوالو چې په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی شوی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
پاغه ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربان پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کولو او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوي دواړو خواوو فوق العاده پرمختګ کړی، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویان سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخواني والي عطا محمد نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا نه ساعته مذاکره وکړه. نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور لایوه لور رتبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یو شمېر نور سیاستوال په کې وو. په مسکو کې د طالبانو له څوارلس کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشري ملا عبدالغني برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو شاهین په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبري اژانسونو په حواله وسوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې په 28مه پیل شوه او په 30مه پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المانزولو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرست ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي غږېدلی دی. کابلوف د خپل خبرو نور جزئیات نه دی ورکړي.
وموندل چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی خو دوی پر اوربان موافقه ته نه دي رسیدلي. په مسکو کې د طالبانو د استازو او افغان سیاستوالو غونډه له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې ده. د دې غونډې یوه برخواله فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وایي چې که څه هم دواړو لوریو سراسري سولې ته د رسېدو په مقصد پر یوې ګډې ارادې ټینګار وکړ خو طالبانو د دوی په خبره چې اوربان رد کړ. اکرام الله اکرام له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو د پلاوی ترمنځ دوه ورځنی بحثونه له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدل. د دغه ناستې یوې ګډونوالي فوزي کوپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دغه ناسته کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او د کمکی اختر په ورځو کې اوربند ته غاړه کېنښوده. دی ویل دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په دغو مسایلو د روان میلادي کال د فبروري د پنځمې او شپږمې پر هوکړو ټینګار وشو، په راتلونکي کې به هم خبرې دوام وکړي. دا وای پر ملکی سیمو لکه مدرسو، خونځیو او جماعتونو د حملو د بندیدو په اړه خبرې وشوې. د ښځو حقونه او د ملکی کسانو ملاتړ هم د بحث موضوعګانې وي، خو څرنګه چې ټول موارد اوربن پوری تړلي باید هوکړه پرې شوې وای او په اعلامیه کې راغلي وای، خو ونه شوه او طالبانو پر اوربن توافق ونه کړ. د طالبانو د پلاوی وغړی په دې شرط چې نومي ونه خستل شي ازادي راډیو ته ویل د اختر په ورځو کې به د اوربند موضوع له خپل رهبرۍ سره شریک کړي. د په دغه ورځو کې د اوربند موضوع نه هم تایید او نه هم رد کړه. دا وایي چې په قطر کې به د افغانستان د سولې د خبرو ووم پړاو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ لکم کې اختر وروسته پیل شي. مسکو د سې شنبه په ورځ د افغانستان د سولې په خاطر د دوهم ځل لپاره د افغان او طالبانو د قطر د دفتر د پلاو کور د افغانستان او په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان او روسیې ترمنځ د سل کلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په منځغونډه کې خبرې لرلې. قربان د جګړې پر مهال د ملکی کسانو خوندیتوب، د بندیانو مسایل، له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل، د بهرنۍ لاسوهنو مخنیوي، د بین الافغاني مذاکراتو دوام، د اسلامي نظام ټینګښت، د خاورې د تمامیت ساتل، د ښځو حقونو او داسې نور هغه مسایل دي چې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مسکو د ناسې په پای کې د دوی په ګډه اعلامیه کې خبره شوې ده. مسکو څلور میاشتې مخکې د فبروري په لومړیو کې هم د افغان سیاستوالو او د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو د لومړی ناستې د کوربه و چې افغان حکومت رد کړی و ویل د دغه ناستې پریکړې اجرایی نه دي. په همدې حال کې د افغانستان یو سیاسي کارپو سید ساق ګیلانی وایي چې دا ډول ناستې تر ډیره حده نمایشي بڼه لري او یوازینی نتیجه یې طالبانو ته هویت ورکول دي.
دی
وایي دا ډول ناستې پرته له دې چې مطبوعاتي تبلیغات وي او د شخصیتونو پیژندنه مطرح کړي نور هیڅ لاسته راوړنه نه لري. لدې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې دالي شورا رئیس او په مسکو کې افغان سفیر برخه اخلي. په دې ناسته کې د پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې دالي شورا د رئیس کریم خلیلی په ګډون سلر ویشت افغان سیاستوالو برخه اخیستې وه. د طالبانو له لوري هم د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ اسوارلس نفلی پلاوی په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. تمه کېده چې دواړه لوري به د اوربان په کولو هوکړې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورونې چارو وزارت د سفریو قتی سرتیری شکایت لري چې خوراکي توکي به کیفیت دي. دوی وایي چې په ټولو روژه کې د سیلو په ډوډۍ او به کیفیت میوه روژه ماته کړی دی. تفصیل خان محمد سینه.
د کورنیو چارو وزارت د سفریه قتی سرتیری غلام رسول وای له سهار تر ماښامه د سوزون کې لمر لاندې د امنیت لپاره ولاړ دی. غلام رسول چې درنه وسپنیزه خولۍ پر سر پر تلی ځان پورې تړلې د کابل ښار د عبدالحق په سلور لارې کې موټر تالاشي کوي. حکوم خواړه چې ورته د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کېږي ترې راضي نه دی.
نان ما خوبش نیست، گوشت ما خوبش نیست، دای مای ما
دای وای ډوډۍ مخه نه ده، غوخه مو بی کیفیت ده. د سیلو په ډوډۍ روژه ماته کړو، مجبور یو چې خوروای کړو او وای خورو. دای یوازې د بی کیفیت خوراکي موادو نه شکایت نه کوي، بلکې وای چې میاشتنی تنخواه هم پر وخت نه ورکول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې پولیس له بی کیفیت خوراکي موادو شکایت کوي، بلکې پخوا هم ورته شکایتونه کړي دي. دوی دا هم وایي چې له مخالفینو سره د مبارزې په خاطر مناسب وسله او مهمات هم نه لري. جاوید بل پولیس دی چې وایي خواړه او میوه بې کیفیته ده.
تربوز د شمال به مو افطاری کم تربوز بجو
د وای د کیلی پر ځای چې پر روزماتی کې هندوانه را کوي خساوی په پوستو کې د دوی حق سوک خوري پولیس مجبوریږي چې لخپل جیب ډوډۍ واخلي
جیب خود نان بخره
د کورنۍ چارو وزارت 13 ورځ په دغه ولایت کې د 600 میلیون افغانۍ د اختلاس خبر ورکړ او ویل په دغه اختلاس کې د دې وزارت ځینې چارواکي او د یو قراردادي شرکت خاوند حاجی رسا لاس لري دغه کسان د اختلاس او د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو د غوښې په سندونو کې د درغلیو له امله نیول شوي دي د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په دغه وزارت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د تړونونو د موادو نه پلي کېدل د دغه فسادونو لاملونه ګڼي د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو مسؤل محمد ناصر تیموري وایي
اختلاس
دی وایي وروستۍ ستونزه د کورنیو چارو په وزارت کې د غوښې موضوع وه لامل یې د تړونونو نه پلي کېدل دي یعنې نیم تړون پلی او نیم یې له فساد سره ډک وزارت ته د راپور په بڼه وړاندې کېږي لبل خوال اداری فساد سره د مبارزه د سار د خپلواک کمیسیون رئیس باری سلام په دې برخه کې بل ستونزې ته اشاره کوي دی وایي زموږ موندنې دا دي چې د تړونونو ټول مراحل له داوطلبۍ نه نیولې د تړون د ورکړې او اجرا پورې په ټول سیستم کې فساد موجود وي دغه بنسټ د کورنیو چارو په وزارت کې د اختلاس کوونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي په دغه وزارت کې د فساد پر وړاندې مبارزه ډېره هڅه غواړي هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی مخکې له دې ویلي چې په دغه وزارت کې به له فاسدو کسانو سره جدي مبارزه وشي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي راډیو د ازادي راډیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ ووینئ او ولولئ
د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړ کې انګلستان د کرکټ د 2019 میلادي کال په سیالیو کې بریالی سفر پیل کړ د انګلستان لوبډلې سویلي افریقا ته د 104 منډو په توپیر ماتې ورکړه دا د کرکټ د 2019 میلادي کال د جام لومړۍ لوبه وه د دغو سیالیو په دویمه لوبه کې پاکستان او ویست انډیز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي افغانستان به د شنبې په ورځ د استرالیا په وړاندې خپله لومړۍ لوبه وکړي نن د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان در پیژنو اسمت څارون په دې اړه جزئیات برابر کړي
راشد خان نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي راشد خان د 1998 میلادي کال د سپتمبر په 6مه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو د تر اوسه پورې په دوو ټیسټ 9-5 ورځنیو 8-10 اووره نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی دی راشد خان په یو ورځنیو مسابقو کې 298 او په 6 اووره کې 123 منډې کړې خو د راشد خان قوت په باولنګ کې دی د تر اوسه پورې په 6 اووره سیالیو کې 15 په یو ورځنیو کې 125 او په ټیسټ کې 9 لوبغاړي سوځولې دي په 2013 میلادي کال کې راشد خان په نړۍ کې له دې نظره چې تر ټولو په لنډ وخت کې 50 وکټونه اخیستي په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ راشد خان د نړۍ په مهمو لیګونو لکه د هند په آی پی ایل د استرالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی د سږ کال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د 6 اووره ټیم کپتان وټاکه
او اوس بالا سفی الله ستانک ځینې واورئ چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
په داسې حال کې چې موسکاو د یوه ډله افغان سیاستوالو او طالبانو کوربه او څو د اوربند په ټینګښت خبرې وکړي، په کابل کې یو ځانمرګي بریت ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې په همدغو دواړو پیښو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي، په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي د پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې سپاره ځانمرګي بریدګر حمله وکړه، شپږ کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي، لکه چې دا پوځي اکاډمي په 2014 کال کې پرانیستل شوه، هم اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم طالب وسلوالو بریدونه پرې کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي، په کابل کې دا برید داسې وخت شوی چې په موسکو کې د غونډې ګډونوالو اوربند ته د رسیدو یا آن د اوربند له هیلې پرته خپل بحث پای ته رسولی. د مقالې په دوام کې د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین خبرې هم راخیستل شوې چې ویلي دي دوی د خبرو له بهیره راضي دي او دغسې بحثونو ته به دوام ورکوي. د موسکو په غونډه کې طالبانو د دې ډلې د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ برخه اخیستې وه. له افغانستانه هم پخوانی ولسمشر عامد کرزی، ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید حنیف اتمر، د خلکو د وحدت ګوند رهبر محمد محقق، عطا محمد نور او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. دوی لومړی د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې وروسته په افغانستان کې د اوربند او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث کړی. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلي او په موسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند د طالبانو او افغان سیاستوالو په مخامخ خبرو کې حضور نه درلود. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي، طالبانو او د افغان حکومت ځینو سیاسي مخالفینو د پنجشنبې په ورځ ادعا کړې چې د موسکو په خبرو کې فوقالعاده پرمختګ کړی، خو ورځپاڼه لیکي افغان حکومت لا د دواړو خواوو په بحثونو کې نه دی شامل او اوربند هم نه دی اعلان شوی. ډیلی میل لیکي، محافظه کاره طالبانو د موسکو په زړه کې په یو لوکس هوټل کې څه باندې دوه ورځې تیرې کړې او له څو وتلیو افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. د طالبانو او یوه ډله افغان سیاستوالو د بحثونو په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شوه. د دوی په اعلامیه کې د موسکو خبرې مؤثرې او رغنده بلل شوې. د بین الافغاني خبرو دوام، د اوربند ټینګښت، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د ملکیانو خوندیتوب، د افغانستان په چارو کې د بهرنیو لاسوهنو خاتمه او د اسلامي نظام ټینګښت، هغه مسایل دي چې په یاد اعلامیه کې ورته اشاره شوې ده. په دوام کې راغلي، له دې چې ځینې مسایل ډیر بحث ته اړتیا لري، موافقه وشوه چې خبرې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د ډیلی میل په لیکنه دې ته په پام چې د کابل اداره یو ځل بیا حاشیه ته اچول شوې، له دې خبرو د پام وړ نتیجې ترلاسه کول ستونزمن ښکاري.
او سم یو سیمه ایزه مسله چیرو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنی غورزنګ دوی مشر محسن داوړ هم نیول سوی دی. محسن داوړ د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. داوړ په بنو کې د ترهګری ضد محکمې ته وړاندې سوی دی. بلخوا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان له مشرانو جرګې سره خبرې کړې او د خپل ملګري علي وزیر د خوشی کېدو په څیر خپلې اساسي غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. فرشتې جلالزی په دې اړه جزئیات برابر کړي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت یو حکومتي وایاند شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوز پر یو پوسټه د حمله د ادعا او په ارتباط نیول شوی دی. شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ پرون په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو، خو محسن داوړ پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
او ما گرفتار شوم نه، ما خپل گرفتاری ورکړه ځکه چې هغه کوم فایر شو نو مس خام خیو قانوني تقاضا و نو کله نو سبا به هم پېښ کړم. ما خپل ځان پېښ کوم، ما ته زه د احتساب نه یې کوم، احتساب نه دی یعنی زه د انویسټیګیشن دوشي نه به هغه کې پته ولګي چې څوک چا څه کړی.
د پښتون ژغورنی غورځنګ ادعا کړی چې د پاکستان پوځیانو د تیر یک شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر سوله ییزو لاریون کوونکو ډزې کړې او دیرش تنه ملکي وګړي وژلي دي. خو د پاکستان پوځ ویلي چې درې مظاهره چان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ پر محسن داوړ او د پښتون ژغورنی غورځنګ پر بل غړي علي وزیر تور لګولی چې په هغه ورځ پر پوځي پوسټه په حمله کې لاس درلود. د پاکستان پولیسو علي وزیر د تیر یک شنبه په ورځ نیولی دی. علي وزیر هم د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستان د سنا له یو شمیر غړو سره کتلی او غوښتنه یې کړې ده چې علي وزیر ژر تر ژره خوشی سي. منظور پښتین د خړ کمر د پیښې په اړه د پلټونو غوښتنه هم کړې ده. هغه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز باید پای ته ورسیږي او د پاکستان مرکزی حکومت باید په قبایلو کې واک له پوځ واخلي او ملکي ادارو ته وسپاري. د پاکستان په سنا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاز بیګا له منظور پښتین سره د کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي.
حکومت سره اوس خبرې کوو، بلیګیا یو جنمن خبرې وي. زموږ کوشش دا ده چې موږ دې د دې ترمنځ هغه چې کوم فضا ده د یو بل باندې نایتباره هغه چې ختم شي
د بشری حقوقو د ملاتړ نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د مې په دیرشمه پر پاکستان غږ کړی چې د سوله ییزو اعتراض کوونکو د قتل په اړه خپلواکي پلټنې وکړي. په نیویارک کې د دې ادارې د آسیا د برخې مشر براد ادمز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو د اعادې او د پښتنو د بنیادي حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
تاسو له پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم ازادي رادیو مسولینو نازما دا هله دا چې نورستان کې تقریبا دا څه د تاس دوه نیم میاشت کېږي چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زما د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوو چې په ژمي کې هم پرله پسې دلته برت کوچونو ښودلي خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوشنو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې نه په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او بعضې کارونه جریان لري خو ولې محلي چارواکو سره هغه امکاناتو کمزوت د دې باعث کېږي چې دغه کارونه وځنډېږي. زموږ دا هیله ده چې باید دغه پیغام نشر شي.
السلام علیکم، نن عبدالله د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په چیرې او د فکر کې ټاکنو کې موږ د مامورینو په هېڅ کار کړي اما تر اوسه یې موږ مسات نه دي را کړي. نو ستاسو څخه هیله کوم چې دغه پیغام په بار بار خپور کړي او د لوړ پوړو چارواکو سره یې ورسوي. مننه د ازادي راډیو.
ورغول کوچای خبر کوم دی غزنی ولایت نا مسول چارواکی کا د اسلامي امارت ورونه دی کا د اسلامي جمهوریت ورونه دی ډول ډول نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاس کې خو وربان رمضان ته نه شو خو خیر بیا هم کله غل اختر په شپو ورځو کې دا وربان رمضان څه شي تر څو د سوي درګدل کړي د افغانان د دوریش کې خو خوخی سره ولمن دی دا کول دی اهتمام لږ به تاسو هم بل سره اختر مبارکي وکړي. نو ډیر خوند به وکړي. ازادي راډیو زنده باد د وربان تېله د فلور مخنه نشم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ورستی اوریدونکو پیغام ورکړی و چې په هیواد کې دی اور بند وسی چې زیات افغانان ورته تجدید کړي. اوریدونکو یې سمسونه هم راستولې دي. اتل زابل په خپل سمس کې لیکلي د مسکو په څیر غونډې د وخت ځای کول دي. دا غرض غونډې له سولې سره هیڅ مرسته نسی کولای. فضل الرحمن فضلی نن ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي په مسکو او نور ځایونو کې چې طالب استازي او افغان سیاستوال بین الافغاني خبرې کوي باید چې په کور کې نه د ډول خبرې وسی ځکه چې دا د کور خبرې دي بهر یې مه باسي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي خدای دې وکړي چې حکومت او طالبان د اختر په مناسبت په خپل کې اوربند وکړي. شفی جان زدران له خوست لیکلي د مسکو له ورستي غونډې مو د سولې هیلې په اوبو له وسوي. ضیا الرحمن زرمل له هلمند لیکلي موږ غواړو چې اول اوربند بیا سوله وسی. زیارمل د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلي نشې توکي زیات سوي دي په دې ورستیو کې چې له بده مرغه اوس زیاتې ښځې هم په دې ستونزې اخته سوي دي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي تر هر څه مخکې باید دواړه طرفونه پر اوربند موافقه وکړي چې خدای دې وکړي په اختر کې د ده په خبره چې اوربند وسي او خلک دغه اختر په خوشحالۍ سره تیر کړي. او قاسم شاه مشال د لغمان لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ فیصله پر ځای پریکړه ده او ملاتړ یې کو په دې شرط چې د ولسمشري انتخابات پر ټاکلي وخت ترسره شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته خبرونه منړي او د کورونا یو خاص پروګرام کور کلی. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې اوریدل سي چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی.
Внимание!
له جنگ زره چي دا سمي بدي سيغي
په واسيما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم چیرو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی په مسکو کې د وروستۍ دوه ورځنۍ غونډې ګډونوالو په یوه لامه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ شوی خو ندي توانېدلې پر اوربان موافقه وکړي په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 3 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وسوې د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه موساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه د شمال په 110 کیلومترۍ کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي د پاکستان د پوځ مشر د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان ایو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړی دی دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی وو د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ابراهیم هوک خبرداري ورکړ ک ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي او په کاسو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان شوي وو یو د تداوی لپاره سربیا ته لېږدول شوی دی تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست د ازادي رادیو د نورې خبرونې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی 219 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي شکایت لري چې درسي کتابونه نه لري دوی وایي چې په یو ټولګي کې 4 یا 5 کتابونه موجود وي چې ګڼ زده کوونکي ور باندې راټول وي د کونړ ولایت مسولین هم دغه ستونزه تاییدوي او د حل ژمنه کوي تفصیل د روحلان وری په راپور کې
دا د شګر ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځی دی چې پکې له 300 زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایه د ملالم کولې اوسېدونکي موږ ټول د زده کوونکي ډېر کتابونه نشته لږ شته او ډېر نشته
زمانه په ځیلې نه د ملالم کولې اوسېدونکي کتابونه انګلیسي نشته پښتو نشته دري نشته ټولې ډېر کتابونه نشته 15 کتابونه راکلي نور نشته مشکل خو ډېر دی
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي
زمونږ ډېر کتابونه دي کو مونږ راغه کتابونه رانشي نو مونږ امتحان په چشي کې ورکو کو مونږ ته دغه کتابونه سوالونه راول مونږ به څنګه هر کومږ سره خو کتابونه نشته
د یاد خونځي ښوونکي احمد الله هم وایي چې د کتابونو د کموالي په وجه د زده کوونکو تر څنګ دوی هم زیات مشکلات لري
اکثر شاګردانو ته کتابونه نشته لري اکثر شاګردانو ته مونږ کوشش کوو چې په خپلو پیسو مله کم شعر وړوله ماشومان دا خپل ترڅو وي خو بیا هم ستونزه ده
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلي دي او ورته ډاډ ورکړی چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي
د وزارت معارف نه مونږ بار بار غوښتنه کړې ده او هغوی مونږ ته داسې وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د 3 میاشتو کې حل شي
هغه له زده کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید ښه وساتي څو له هغوی وروسته زده کوونکي هم ترې ګټه واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
نن
یعنی ده زمانم دیوار وار دیزوا مختار من چیت وای مختار خسای پو پیشو وای مختار خسای پو ملک وای مختار خسای پو پوآن وای مو مختار سوک وای نمختار خسای پیش بانی وای موری ابتدی ابروری خواری است روی بدنگی که ملک لری دکیدم من خیمه ولاری بسپرش مو که پرته ای دیگر دارودی سبانه داری سبانه داری دیگر ندارد ولی سعی تو کار زن پیداست او ولی نوایی کار زن پیداست من گزی پرات ولی مشمانم
ویتور خیرات ولو می‌بی دو بچه لرم از پلنای دوگی خیرات ولو بیه دو راه ولی بگاتی او خوری پلنای دوگی داشتن توری پیه توری سعی می‌داریش که ولگی دم مرس
ارفانی ما دلتا مکتب ری خد درس ورکی منگا خد درس ریاد نیسو سوک چه درس نوی داغی زور نلاج چه پیسی ورکی دولتی تریش خپل درس وی ولی چه غد چه دا مکتب دا چه منگا وچین رسی چه منگا درس وی و خیر غد چو بیا وزیفه وخلو دا مثلا دکتر انجینر پولیس قماندان هر شه وشو کسوک مکتب نوی درس باید نوسی راتون که باید خرابی ده تا یه پیغام لرن چه باید درس وی تعلیم میکری چه و چه رو رسیگی باید درس وی چه انده درس و انده قلم ده چه و چه رو خلق رسی
ستاسی پیغام ستاسی غاک
نیما نری
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده
تر مستری کچه مې زده کړه کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه او ښه چارې دا ونی دانی مینړی په خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې په ورستۍ څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د ښځو د وژنو پیښې زیاتې شوې
مطابق د قانون مطابق د نظام مو حکومت لرو مو وزارت داخله لرو
دا نه موسی قتل نه ده بلکې د عمدي قتل ده
اول خدای ادام مغردو د هیڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه کړي
خو چارو وزارت یو ناکام وزارت ورته بالکل په جرات ویلشت د دې هغه نمایشي پروګرامونه
ولې د خزو دغه ډول وژنو ته د ناموسی قتلونو نوم ورکول کیږي قانون یې پاړه څوایي اړوندو ادارو په دې اړه څه کړي او دغه ډول پیښې د نورو ښځو په ژوند څه اغېز پرې باسي زموږ همکارې فرشتې غني همدغه مسایل په یو راپور کې رانغښتي د خلکو نظرونه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ
د افغانستان په نرواکه ټولنه کې اکثره وخت ښځې په بیلابیلو نومونو له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې ځینې وخت دغه تاوتریخوالی د دوی د مرګ سبب هم شي د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د 1390 کال د مرغومي میاشتې څخه د 1390 کال د وري میاشتې تر پایه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 40 هغه پیښې څېړلې دي چې د ښځو د مرګ سبب شوي دي د دغه ادارې بیان جمشید رسولی وایي چې د تیر په پرتله په دغو شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی
د 1390 کال د مرغومي میاشتې د 1390 کال د حمل میاشتې تر پایه پورې د افغانستان لوی څارنوالي 1106 هغه قضیې څېړلې دي چې توسي د امنیتي او کشفي ارګانونو د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو لخوا د هیواد له 14 ولایتونو څخه رالیږلي دي په منځ کې شپږ څلوېښت د تاوتریخوالي هغه قضیې شامل دي چې د ښځو په مرګ